افغانستان کې او د افغانستان پاک سره لوی شورونو کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 نیولای شي. دولس بجی او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له اسمت څاروان څخه اور.
په افغانستان او اکثرو اسلامي هیوادونو کې د روسیې میاشت په داسې حال کې پیل شوه چې ویره ده په دې میاشت کې کورونا وبا نور هم خپره شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت په پیغام کې یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې له جګړو لاس واخلي او اوربند وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د افغانستان او ځینو نورو مسئلو په اړه د خبرو لپاره نن د بلجیم پلازمېنې بروکسل ته ځي. بلینکن بروکسل ته د خپل سفر تر پیلېدو مخکې پرون دوشنبه د ناټو له سرمنشي یانس ستولتنبرګ سره د نورو مسئلو تر څنګ د افغانستان په اړه هم خبرې وکړې. د تخار د پولیسو امر په تعلقان ښار کې د یو قاتل د نیولو په مهال وغوښتل شو. د امریکا حکومت وایي د ایران د نتنز د اتمي تاسیساتو د برښنا د پرچاوي په پیښه کې لاس نه دی لرلی. د سپینې ماڼۍ ویندوی جن پساکی د دې خبرې د کولو ترڅنګ وویل ایران دی په دې پیښه کې پر اسرائیل له تور لګولو ډډه وکړي. او جاپان وایي د فوکوشیما د ویجاړو شویو اتمي تاسیساتو تر 1 میلیون ټنه زیاتې ککړې شوې اوبه به سمندر ته توی کړي.
لنډ خبرونه مولا سجی رډو څخه واوریدل. کابل ته د زلمی خلیل زاد سفر د ترکیې د غونډې په درشل کې څومره مهم دی په دې اړه بحث لرو او دا بحث زما همکار تاسو وړاندې کوي. زه احمد شیبر له تاسو اجازه غواړم.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه يم چې
حکومت کې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو په داسې حال کې چې په ترکیه کې د افغانستان د سول لپاره جوړیدونکې غونډې ته لونه کمې ورځې پاتې دي. د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی د شنبه په ورځ کابل ته راغی او له رارسېدو سره سمې له جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د مصالحې د عالي شورا مشر او نورو غړو سره وکتل. کابل ته د خلیلزاد دا ځل راتګ څومره مهم او باارزښته دی او افغان مشرانو سره به یې د لیدنو کتنو او خبرو نتیجه څه وي؟ د دې اونۍ 25 دقیقې بحث پرونه مو همدې موضوع ته ځانګړې کړې. د ټلیفون په کرخه په دې بحث کې را سره میلمانه دي د افغانستان د سوله ییز بدلون بنسټ د دارالانشا مشر سردار محمد همدرد او د ولسي جرګې پخوانی غړی ښاغلی خالد پښتون. درنو میلمنو ښه راغلاست. ښاغلی پښتون، لومړی به له تاسې پیل کړو. تاسې راته ووایئ چې دا ځل د خلیلزاد راتګ کابل ته په داسې حال کې چې د ترکیې غونډې ته که وشي په دغه نیټه چې 14 اپریل ټاکلې ده څومره مهم دی؟
اول خو زه دا باید ووایو چې دا وخت ډېر سخت زیق سوی دی. د یوې خوا څخه د می میاشت روانه ده چې د قطر د توافقاتو په اساس باید امریکایي قواوې د می په اوایلو کې افغانستان ترکیې، د بلې خوا څخه د قطر د توافقاتو په امتداد یا په اوږدوالي کې د استانبول غونډه را روانه ده. د بلې خوا څخه طالبان یو رنګه د دې غوښتنه کوي چې باید خارجي قواوې د افغانستان څخه ووزي. په داخل د افغانستان کې د حکومتي بخش مسایل هم همداسې ګونګ او ورک پاتې دي. د یوې خوا څخه حکومت خپل طرف انتقادونه لري چې باید د نظام د بقا، د نظام د ساتلو په خاطر او د امریکایانو د بامسؤلیت وتلو په خاطر باید دا پروسه شفافه وي، پروسه درسته وي او چې افغانستان یو ځل بیا د نیو ملسیزې بهیر ته داخل نه کړي. نو په همدې اساس ښاغلی خلیلزاد واقعا په دغه مقطع زمان کې یو ډېر دروند مسؤلیت لري چې هم د طالبانو طرف خوشحاله وساتي، هم د حکومت طرف ته قناعت ورکړي او هم ملت د مسایلو سره خبر شي. د بلې خوا څخه طالبان د قطر او موضوع ته بښنه غواړم، د ترکیې او مجلس ته امادګي دروته نه ښکاره کړي. هغوی وسم ځان په شک کې بولي او داسې اوازې دي او شایعات دي چې طالبان کوشش کوي چې د مجلس د روژې بعد ته واړوي. نو په همدې اساس د یوې خوا د خلیلزاد خپل شخصي مسؤلیت په دې کار کې ډېر مهم دی چې هغه ډېر غټ دروند بار دی، د خپل امریکې د خوا څخه پر دې ډېر فشار دی چې باید مثلا نتیجه ورکړي، او د بلې خوا څخه جانبین پر مسایلو باندې قناعت نه لري. طالبان د بلې خوا څخه د خپلو بندیانو د لیکېدو غوښتنه کوي، کوي او یا مثلا د خپل تورجست دسته کې دوه خبرې کوي دا مسائل ډیر مغلق سی دي نو په همدې اساس د دره تک وکندې اهمیت لري لیکن دا چې د څونه کمه به کېدای شي چې جانبین ته قناعت ورکړي دا مسله په آینده څورز کې روښانه شي
ډیر ډیر مننه همدر څه فکر کوي چې خلیلزاد به پرون له جمهور رئیس غنی او د مصالحې د علي شورا رئیس سره چې کتلی وي ډیره د خبرو تمرکز پر کومو مسایلو او څومره به مثلا په خپل د خبرو کې څه چې غوښتل هغه ترلاسه کړي واقعا او څه چې امریکا غواړي هغه به ترلاسه شي په دغه ناس پاسو لیدل کتلو کې
تاسو ته سلامونه او پښتون صاحب ته او ټول اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم د کله چې موږ تاسو د افغانستان د سولې خبره کوو د افغانستان د سولې مسله اوس یو نړیوال بوت پیدا کړی دی او تاسو ته معلومه ده چې خلیلزاد چې کله امریکا مامور کی او دلته د سولې لپاره کار پیل کړی دی نو دا مسله دا چې د ستونزمنه ده او له څو اړخو موږ ستونزې لرو له یو طرفه دلته حکومت اجماع نه لري او دلته د مصالحې شورا او شغلې اشرف غنی او نور شاشون دلته په دوی اجماع نه لري او واحد دریځ نه لري لبل طرفه کله چې په دوحه کې د امریکا او طالبان تر مابینځ کم تړون وسو او هغه کې هم ځینې ستونزې رامنځته شولې او هغه ستونزو ته په کتو سره نو دغه ټول مسایل په کتو سره حالات ډېر ستونزمن دي اما امیدواري دا ده چې نړیوال غواړي چې د افغانستان د سولې مسله حل کړي او افغانانو ته موږ همیشه ویلي دي چې یو فرصت دی یو تاریخي فرصت دی د دې څخه باید اعظمي استفاده وشي او ټول باید موږ افغانان باید په دې باندې اتفاق وکړو چې بغیر سولې څخه بل هیڅ لار نه لرو او سوله ده چې افغانستان ته نجات ورکولی شي سوله ده چې موږ د دغه روانو ناخوالو څخه خلاصولی شي نو په همدې اساس باندې خلیلزاد چې همیشه ما ویلي دي او موږ همیشه دا ویل چې افغانستان په قضایاو کې ډېر خبر دی او دوی باید له ډېر لوی تدبیر څخه کار واخلي او دوی باید هغه د افغانانو هغه واقعي غوښتنې او مسایلو ته ډېر ترجیح ورکړي که څه هم افغانان پر حکومت باندې همیشه د افغانستان خاموش اکثریت او ولسونه شک لري او ځینې وخت کې د دوی دریځونه د سولې په ضد باندې دي او واضح میکانیزم د سولې لپاره نه لري اما دغه ټولو ته په کتو سره باید د سولې لپاره دغه وسنی فرصت څخه یوازې استفاده وشي
مننه کوم همدر صاحب ښاغلی پښتون د اوس د مصالحې علي شورا ویل چې لدیر شو ته زیاتې طرحې ورته رسېدلې دي د ترکیې ناستې لپاره او دوی وایي چې دغه طرحې توحیدي او یوه طرحه ورنه جوړوي چې د ترکیې غونډه کې به د افغان حکومت لخوا دا طرحه وړاندې شي په داسې حال کې چې جمهور رئیس محمد اشرف غني څو ورځې مخکې د سولې لار نقشه هغه اعلان کړه او که څه هم د مصالحې علي شورا وایي دي ول چې د جمهور رئیس طرحه هم دوی ته رسېدلې ده فکر کوي په دغسې یو حالت کې آیا لکه څنګه چې همدرد صاحب وویل په کور دننه یوه اجماع موجوده ده چې د ترکیې غونډې ته په یو واحد دریځ سره په یو واحد طرز سره ګډون ته ورشي
متاسفانه دواړه طرفو کې مشکل موجود دی او دا یو عیني واقعیت دی د فبروري د نیمشت وزره شل کال د توافقاتو بعد سندستی په یو هفته اندر په داخل کې په افغانستان کې په دوشت ولایتو کې جنگ ډیر په شدت ادامه پیدا کړل خصوصا اخیری پنځه میاشتې د قندهار ډیرو سختو جنگو د سولې پروسې ته ډیره سخته صدمه ورسوله هم د طالبان ځکه د هغو په طرف کې د اعتمادي په وجود راغلی و تصدی د قطر او د داخل طالبانو تر مابین یو غټ مشکل موجود دی او په حکومت داخل کې ځینې طرحې داسې وي چې د موقت حکومت خبرې وي یا مثلا انتخابي حکومت خبرې وي حتی ولسمشر غني انتخابي حکومت ته حاضر شو یو تعداد سیاسین د هغو مخالفت کاوه پس د هم ټول موضوعات سړی راسي او دا د سولې طرف ته سړی وګوري داسې معلومیږي چې وتستی د حکومت طرف ډېر لیواله دی د ترکیې و مجلس ته، خو مقابل طرف تر اوسه مطمئنه نه دی چې آیا دوی په دې مجلس کې حصه اخلي که نه اخلي. دا ټول هغه څه دي چې هم یې خلک د مایلسي سره مخامخ کړي دي او هم خپله دغه ټیم چې په راس کې ښاغلی خلیلزاد دی، خلیلزاد هم په یو عجب مغلق فضا کې یا په سیاست کې وجود لري چې نه د یې خوا ضمانت کولی شي او نه د دې خوا ضمانت کولی شي. یعنی مشکل یو طرف نه دی، دواړو طرف ته موجود دی فعلا. نو زه خلک ډېر مایوسه دي فعلا، ډېر خوشبینه نه دي، خو موږ خلک چون د سولې لیواله دي، سوله غواړي او په هر قیمت یې غواړي. موږ سیاسیون ټول خلک چېم دي هغوی هم سوله غواړي. زموږ دعا او غوښتنه دا ده چې جانبین دغه مسلې ته په نظر کې ونیسي چې د خلکو غوښتنه سوله ده، اوربند دی، د جنګ ختم دی او یو سیاسي توافق دی. دغه ټول اساسي مسایل دي چې نور شان یې ټول بیا اجزا دي، مثلا د بندیانو ایله کول، مثلا د دوی نوم د تور لیست ایستن، په حکومت کې داخلېدل، په هغه کې ونډه اخیستل، دا ټول فروعات دي. اساسي مسایل چې دي هغه دغه درې شان دي چې باید توافق وسي، سلحه وسي او پر اوربند باندې موافقه وسي.
بله پښتون صاحب، تاسو وویل خلیلزاد په ډېر یو سخت موقعیت کې راګیر دی، فکر نه کوئ چې همدغه سخت موقعیت به و چې ښاغلي خلیلزاد د ترکیې غونډې موضوع رامنځته کړې او ویلي دي چې ملګري ملتونه هم باید په دغه غونډه کې کینی؟
زه فکر کوم بینالمللي اجماع په دې کې موافقه ده. تاسې وګورئ، دا اول ځل دی چې ځینې داسې ملکونه چې د افغانستان په مسله کې داخل دي او حتی په بعضې ولایتو کښې د دوی مداخلات احساسېږي، حتی هغو ملکو د ترکیې مجلس ته لبیک ویلي دي، هغو ته یې زرغون څراغ ورکړی دی. عمومي اجماع د منطقې چې ده چې روسان دي، پاکستان دي، ایران دي، هندوستان دي، عربي ممالک دي، ټول د ترکیې مجلس ته خوشبیني ښکاره کړې ده او د ډېره ځایه د دوی موجودیت به شاید کارام سی. خو متاسفانه د حکومت او د مخالفینو یا طالبان په مابین هم مخالفتونه وجود لري او خپله د دوی په مابین کې د تصمیمګیریو پر سر باندې مشکل موجود دی. دا وتستی په فیسبوکو کې تاسې وګورئ ځینې داسې اظهارات خپله طالبانو مابین کې راوځي چې هغوی د قطر ګروپ نتي کوي، که سړی نه تاییدیي او حتی ډېر غلط خبرې د هغو په ادرس کوي. پس دا معلومیږي چې دوی تر مابین یو د توافق له نظر نه دی موجود متاسفانه. نو زه نه پوهېږم دوی بیا د سولې په تصامینو کې څنګه یو قاطعیت
مننه پښتون صاحب. همدار صاحب، په افغان حکومت تل نیوکه کېږي چې دوی د سولې خبرو ته صادق نه دي او لیواله نه دي. ولسمشر محمد اشرف غنی خپله 15 کلنه دوره را لنډوي د سولې په طرحه کې او وایي چې شپږ میاشتې وروسته د ټاکنې وشي او دی هم ځان نه کاندیدوي، مرستیالان دی نه وي. فکر نه کوئ چې تر دې لوی صداقت به نه وي که طالبان باید هرکلی ورته ووایي که څنګه؟
ګورئ، موږ د افغانستان سوله ییز بدلون بنسټ دی، موږ تحقیقاتي کار هم کړی دي د سولې لپاره. همیشه موږ د یو بې طرفه ارګان په حیث باندې چې موږ د سولې دغه روانه پروسه موږ څارله، که هغه د دوهې خبرې وې، که هغه دلته حکومت دریځونه دي. کله ولسمشر چې کله د انتخاباتو خبره کوي، تاسو ته معلومه ده چې په تېرو کلونو کې چې څه انتخابات وسو، د 6 کالو په جریان کې هر ځل انتخابات د درغلیو ډاک وه، د بې اعتمادیو ډاک وه. او دا خو وروستي ځل چې ولسمشر اشرف غني دا وروستي انتخابات چې وسول، موږ تاسې ولیدل چې دغه انتخابات هم ډېر دغه وه، خراب وه. نو په دې اساس په دا هېڅ ممکنه نه ده، هېڅ منطق نه دی چې په دونه لنډ وخت کې دي ولسمشر دا تضمین وکړي چې شفاف انتخابات دي وشي. د افغانستان دا یوازې د افغانستان خلک، د افغانستان ولس دلته یوازې کله چې موږ تاسې د سولې خبره کوو، دلته د آینده نظام بحث کېږي، دلته د اصلاحاتو بحث کېږي. که بیا دلته دغه خښته او دغه تاداب غلط کښېښول شي، نو بیا لکه د بونده بیا به موږ همېشه ویلي.
نو فکر نه کوئ ښاغلی همدار چې دا ټول موضوعات چې تاسو یادونه کوئ، شپږ میاشتې څه چې شپږ کاله هم ورته کم دي، نو بیا څنګه کولی شو چې مثلا زر د اوربند هم رامنځته شي، تاوتریخوالی دې هم کم شي او دا ټول موضوعات دې هم حل شي؟
نه ګورئ، هغه مسایل چې جنګ یې رامنځته کړی دي او دلته د سولې په وړاندې خنډ دي، هغه مسایل باید له منځه ولاړ شي. سولې دپاره باید هغه د د کله چې موږ تاسو وایو چې موږ باید دایمي سولې ته ورسیږو، نو د دې لپاره په کار دا ده چې اول دغه خبرې د سولې خبرې باید کامیابه شي، د طالبانو او د حکومت تر مابینځ او د نړیوال ټولنې چې کوم دغه پروسه ده، اول باید دغه پروسه کامیابه شي او دا باید دغه د جنگ دغه باید له منځه ولاړ شي. کله چې موږ سولې ته ورسېدو بیا دغه مسایل ډېر وسادي، بیا موږ کولای شو چې شفا په دلته یو داسې د انتخاباتو فاري او کمیسیون جوړ شي چې هغه نړیوالو ته هم د منلو وړ وي، افغانانو ته هم. او تاسو ته معلومه ده چې اوس خو خلک بې اعتماده شوي دي په انتخاباتو پر پروسو باندې، بالکل بې اعتماده شوي دي تر څو پورې یو تضمین رامنځته نه شي، یو صحیح کمیسیون رامنځته نه شي. دا هیڅ ممکنه نه ده چې په اوس وخت کې دي او په دغه حکومت
په اوس وخت کې هم درد صاحب ستاسو په نظر طالبانو ته څه کول پکار دي په دغه اوس وخت کې؟ داسې یو شرایط چې رامنځته شوي د ترکیې ناسته هم رانږدې ده، یو فرصت دی د افغان سول لپاره. دغسې د سولې نقشه جمهور رئیس غنی اعلان کړی ده، په داسې یو حالت کې طالبان ته څه کول پکار دي ستاسو نظر؟
موږ خو همیشه غږ کړی دي هم پر طالبانو باندې هم په حکومت باندې او پر ټولو باندې چې یو فرصت دی او دغه فرصت څخه باید ګټه واخیستل شي. او هر څوک چې دغه فرصت له لاسه ورکړي دا به د افغانستان د تاریخ په وړاندې دوی مسولوي، دا به د افغانستان د ولس په وړاندې مسولوي. د افغانستان خلک د جګړې څخه نهایي ستړي شوي دي، د سولې تږي دي. افغانستان ولسونه کلونه دا اوس نه چې دا جنګ اوس څخه شاوخوا څلور لسیز څخه اضافه دا وطن دلته جنګ دی، دلته زموږ له هر اړخه موږ قرباني ورکوو او قرباني ټول افغانستان ملت ورکوي، ولس یې ورکوي. نو ټول اړخونو ته، هم طالبانو ته، هم حکومت ته، او هم نړیوالې ټولنې ته، ټول باید دلته د مسؤلیت احساس وکړي او د پر افغانانو باندې زړه وسوځوي. افغانان سولې ته ضرورت لري، اما داسې یو صلح چې په هغه کې د افغانستان د ولسونو او د افغانستان د خلکو د غوینه د یو څو موقتو او د څو سیاسیونو د ګټو دپاره بیا پرېکړې وشي، او بنیادی باید یو پرېکړه وشي. داسې یو څه باید رامنځته شي چې هغه سبا باید بیا داسې نه وي چې موږ د یو جنګ ختم شي بل جنګ دلته دغه شي. په ټول لحاظونو باید تضمینونه واخیستل شي، نور باید همسایګان د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله ونه کړي، نور باید دلته باید یو ملي حکومت جوړ شي، دلته باید دلته بنسټونه خراب شوي دي هغه باید پر پښو ودرېږي، دلته باید زموږ ملي وحدت خلکو صدمه ورسوي، د ملي وحدت باید پر هغه باندې کار وشي. دلته ډېر مسایل دي که نوی نظام د افغانستان د موږ همیشه ویلي دي چې صلح یو بحث چې د یو عادي خبره ده، اما د سولې پایداري مهمه ده. موږ څنګه کولای شو چې یو پایداره سولې ته ورسېږو؟ پایداره سوله دا ده چې موږ واقعیتونه درکړو، د واقعیتونو په درک کولو سره موږ کولای شو چې دغه ټول مسایل هم نړیواله ټولنه خپل مسؤلیت ادا کړي، هم افغان حکومت خپل مسؤلیت ادا کړي، هم وسوال طالبان خپل مسؤلیت ادا کړي، او هم د افغانستان خاموش اکثریت او ولسونه باید په دغه وخت کې بې طرفه پاتې نه شي، بلکې د دغه ملي او اساسي پروسې لپاره خپل اواز پورته کړي.
مننه کوم. ښاغلی پښتون، دلته د جګړې دوه لوري خو یوه موضوع، مثلا افغان حکومت او طالبان. دلته په افغانستان کې ځینې سیاسي ګوندونه د دوی لیدلوری، د دوی نظر، مثلا د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا چې ویلي چې تر ډیر شو زیاتې طرحې ورته رسیدلی دي، د دې ښکارندوی کوي چې په افغانستان کې دننه سیاسي ګوندونه چې دي دوی هم بیلابیل لیدلوری او د نظر اختلاف لري موجود دی. په داسې یو حالت کې دوی ته څه کول پکار دي؟ فکر نه کوي چې وخت ډیر رسیدلی چې په یو ټغر سره راټول شي؟
زما په شخصي عقیده ولسمشر چې کومه طرح ور کړې ده چې زه په شپږ میاشت کې انتخابات کوم او زه خپله هم نه یم کاندید، یوه طرحه دا ده چې د ډېره ځایه پرې معقولیت لري. دوهمه طرحه د موقت حکومت ده چې یو تعداد سیاسیون پر موقت حکومت ټینګار کوي. ډېر خلک د بنده په شمول دا فکر کوي چې موقت حکومت همیشه د نظام د تزیفیتو سبب ګرځي، چون مسؤلیتونه فردي کیږي په هغه صورت کې. زما په شخصي عقیده مخکې هم دغه صاحب د خبرې ته اشاره وکړله، متاسفانه د ټول احترام باوجود زه ورسره موافق په دې خاطر نه یم چې وخت چې ګوره دی وایي چې انتخابات په تیرو سو د ورک ډیر خراب و دا واقعیت دی انتخابات مردار و ډیر د شرم اوره و او خو تاسو په دې ټول شاهدان یاست چې په دوه درو انتخاباتو کې بین ملي جامعې ځان وکړي د افغانستان پر کمیسیون باندې اتکا وکړه او د کمیسیون اشخاص او خلک ټول مغزونه او ذهنیت یې په فساد لړلی و موږ نتیجه ولیده چې انتخابات مردار
او تاسو خبرې هم کوئ پښتون صاحب د امریکا پخوانی ولسمشر وویل چې د افغانستان انتخابات د امریکا انتخابات پرتله ډیر ښه و
بېشکه زه د بر پالو تر اوسه نه بغلی پالو باندې باز کو ګور یو پالو د انتخاباتو د خرابې د بدنامۍ دوه هغه طرف بل طرف یې چې طالبان پر هغه ډېر تاکید کوي چې یو مجنو رای دي چې د جمهور ځان رئیس جمهور بولي موږ ورته وایو چې طالبانو خو تاسو د انتخاباتو بندیش مابین ته راوستئ تاسو خلک بوتي پرېکړلې تاسو د خلکو سرونه پرېکړه خلک به کورو کې بند کړل بهترین مثال یې د غزنی ولایت دی تر اوسه پورې د غزنی د ولایت د ولسي جرګې وکیلان هغه د شپاړسمې دورې د ناستې چې هلته پښتانه ګرد محروم شوله وخت چې طالبان د سولې ټغر ته راشي طالبان په دغه انتخاباتو باندې ولسمشر پیشنهاد کړی دي پر هغه موافقه وکړي نو خو بیا طالبان خپل انتخابات تشویق کوي او ملل متحد په کمیسیون کې داخل شي زه تاسو ته کاملا اطمینان درکوم که دغه شی وشي دا به ډېر ښه انتخابات وي د خلکو اشتراک پکې ډېر وي او حکومت به واقعا یو ملي څېره ونیسي خصوصا چې د کاندیدان د انتخاباتو ګرده بې طرفه خلک راشي په هغه کې طرف نه وي او مغرضانه اهداف په هغه کې نه وي د همسایګانو مداخلې پکې نه وي زه فکر کوم د دې بل حل لار خو وجود نه لري نه لوی لوی جرګه همیشه په استراري حالت کې په وجود راځي اوس خو موږ نظام لرو اجماع په استراري حالت کې راځي اوس خو موږ نظام لرو اردو لرو پولیس لرو امنیت لرو یو سیستم لرو ولې دغه سیستم غني نه کو ولې دا سیستم تقویه نه کو زما خپل لوی ګیله د خپل سیاسینو څخه ده چې دوی خپل ځان مترکي او که افغانستان بربادي که افغانستان جوړې ورور خلار د حل نه تاغه ده وخت تا ته جمهور رئیس وایي چې زه کاندید نه یم د خپل وخت تر ټایم تیرېږم شپږ میاشتې بعد انتخابات کوم تا ته اجازه درکوم چې اشتراک وکړې زه فکر کوم په دې کې د سوال مشکل چیرې دی چې دا سوال واقع کېږي خو دا هغه د حل لار ده چې تکه ډېر سیاسي موقت حکومت ردوي ډېر خلک یې ردوي موقت حکومت د حل لار نه ده خو بیا هم که پر موقت حکومت اجماع راځي هغه دې وکړي اوس خو دوی ټول شان ردوي یار یو کښېنې د حل لار نه غواړي فقط دوی خپل د ځان موجودیت هلته غواړي چې زه ولې په دا طرحه کې نه یم یا زه ولې په دې پروسه کې نه یم هر څوک په پروسه کې نه وي دا مسله ردوي هر څوک د خپل جیب او د خپل دماغ څخه تحلیلي ده
او فکر نه کوي چې ښاغلی پښتون چې دغه سیاسي ګوندونه چې بیلابیل نظرونه لري یا بیلابیل لیدلوري څرګندوي بیانوي دلته د یو شمېر هیوادونو مداخله هم شاید وي
بېشکه ما دا خبرې ته اشاره وکړه د فقط د افغانستان په سولې کې بین الملي اجماع موجوده ده عمومي ذهنیت مثبت دی لیکن هر څوک په دغه خړوبو کې خپل مایان نیسي موږ د 2014 کال شهیدان یو وخت چې د امریکې پخوانی ولسمشر بارک اوباما د افغانستان څخه خپل یو لک عسکر وایستله موږ ولیدل چې د همسایه ملکو خصوصا د ایران روسانو او پاکستانیانو مداخله د طالبانو په جس کې واضح ښکاره شوله دوی د فتن طالبان وغوښتل روسیې ته و ایران ته ولاړل سلایوي را شروع شولې او امریکایان دا شی درکې چې زه وزم او په مقابل کې دغه شی راځي هم دغه د دې چې امریکایان په ټینګ ټینګ لګي او ځان هم دا ورته وایي هغه دوست نور کنه چې تاسو باید افغانستان سره په مسؤلانه ډول ووځي یعنی ډیپلوماټیک ظهور باید موجود وي مرستې باید موجود وي امنیتي ارګانو ته باید کومکونه موجود وي نظام باید تقویه وي پس له دې که دې ووځي مشکل نشته
مننه پښتون صاحب زه اوس یوې وروستۍ پوښتنې ته راځم هغه د دواړو ښاغلو مخ ته اقدم هغه داسي کېدای شي زمونږ بل خبرونه شوي هغه داسې مهال وي چې ترکیه غونډه شوي وي نو که پشپاړسم د اپریل باندې د ترکیه غونډه وشي تاسو ښاغلی امدار د ترکیه په غونډه کې له افغان حکومت او طالبانو څه هیله لرئ
د ترکیه غونډې ته
دغه شانو بخې د نورو ګډونکوونکو اړخونو هیوادونو ملګرو ملتونو او امریکا څخه
د ترکیه غونډه ته امیدونه سته اما په څنګه اندېښنې هم سته ورسره بل هیڅ لار نشته همیشه موږ دا ویلي دي چې کله چې موږ سولې ته د سولې خبره کوو باید قرباني هم ورکو پر افغانانو باندې رحم پکار دی او موږ پر نړیوالې ټولنې باندې شخ کوو چې بس دې اشتباهات یو ځل دوه ځله د افغانستان د ملت طرفداري وکړي د افغانستان ملت صلح غواړي او د افغانستان ملت د همسایګانو او د سیمې او منځکې سره ښه ګزاره غواړي. د افغانستان خلک نه تروریستان دي، د افغانستان خلک دغه سوي دي، د ټکول سوي دي. او
ډېره مننه هم درته پښتون صاحب تاسې په لنډو.
بالکل، زموږ عمومي غوښتنه دا ده چې دواړو طرفو ته په ترکیه کې د خبرو په بهیر کې کوم چې د خلکو غوښتنه ده، د افغانستان د ملت او د سیاسینو غوښتنه ده، اولین شی چې هغه ډېر مهم دی چې یو پلار د ورور وژنه بنده شي. تاسو وګورئ په چیر یو کال کښې د بل تر هر وخت د ورور وژنه ډېره سوې ده، چې د کندهار اخري وقایع واقعا ډېر دردوله دي دواړو طرفو ته، هم طالبانو ته، هم حکومت ته، هم خلکو ته، عوامو ته. پس په همدې اساس اوربند اولین شرط دی، دوهم توافق پر یو سالم نظام او مشترک نظام، او د طالبانو ترمنځ دغه رویه چې دوی اوس هم وګوري وخت د سولې موضوع مابین ته راځي، نور باید د فتحې و د ماتې و د شکست و د دغه رقم الفاظو ته خوداري وکړل شي. ځکه دغه خبرې دي چې موږ د قطر په مجلسو کې عملا ولیدله چې د دواړو جانبینو تر مابین چې کومې خبرې کېدلې هغه ډېرې مضحکې خبرې وې، اکثر اوقات مجالسو نتیجه نه ورکوله، ځکه یوه طرف ډېر غرور کوه او بل طرف کوشش کوه چې سوله نتیجه ورکړي. پس په همدې اساس موږ غواړو چې په ترکیه کې دغه مسایل تکرار نه شي، د افغانستان د خلکو مانونه پوره کړي، د هغو شهیدانو چې دواړو طرفو ته سوي دي، دواړه طرفه قابل د ترحم دي، موږ پر دواړو زړه سوځي، په دواړو طرفه باندې زړه وسوځلی شي. او دغه ځوانان چې ګډو قرباني سوي دي، ښځې، کوچنیان، سپین ږیري، د دغو وینو ته احترام وشي، د دغو مرګ ته احترام وشي، او ژوندي کسان چې په افغانستان کښې پاتې دي، د دوی دپاره دغه غونډه مستر د یو نوي ژوند، د یو نوي امید، د یو نوي انګېزې وشي. پس اساسي خبره همدغه ده، د ټولو خبرو پای صلح ده، صلح ده او صلح ده، بل نور ټولې خبرې بې معنا دي او نورې خبرې کوم معنا نه ورکوي.
ډېره ډېره مننه قدرمنو اورېدونکو، دا و د دې اونۍ باس چې تاسو واورېدو له ملتیاو مننه. درنو مېلمنو، له تاسو هم مننه کوم.
تشکر.
I'm a soldier.